محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنګش له مینه او اخلاص اډه ګډې سلام نو منه ایزانو نن د اتبار یا یک شنبه ورځ د 1440 هجری لمریز کال د رډم د میاشتې 25 مارچ 1440 هجری قمری کال د جمعه دی اول د میاشتې حمله 25 او د 2025 میلادي کال د نومبر لښ پړه سمې نیټه سره سمنخري. زموږ په نننۍ خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي، بیا هم درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کړو. عنوان یې دی ولې ټرمپ څلورو اروپایي سخت دریځي کیڼ پالي ډلې دلنے والے ترہگرے پا لسٹ کے شامل اکڑے لدی رستا ہم بیا رسپانو تا دا کتنے پروگرام اور دلشی چھ بیا ہم دا رانا سرچنے پروگرام اور لدی رستا ہم بیا دا تلپاتی وگمے پروگرام درتا اوڑند کی چھ پم دے سرا زمو دا یو ساتا سارا نیخ پرونا ہم سرترسی پارس ٹوڈے ڈاٹا آر سلیش پی ایس زمونگ دے انٹرنیٹی سائٹ درختی چیتا سپری سیمی و نڑے خبرنا و نو ډیر مطالب لوستلی شازانی ولر دم کو بیا حاضری گو خبر نو سره دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگو سم پام گڑے دے محال خبر نو تا پا سر کې هم د خبرونو لنډیز د ایران د اسلامي شورا مشر په پاکستان کې ورستی تر هغه را حمله پاک لکا وغندله خغله باقیوی چې د وینزویلا پر ضد د زور غواخ د ملګرو ملتو لا منشور یو لویا سرغړونه ده د افغانستان په نړیوال نندارتون کې د ایران اسلامي جمهوریت پیاوړې شتون لري او د هندستان او سیونسټ جیم ترمنس په ځی ملګرتیا نوی پړاو ته ورداخله شو اوسم بشپړه خبرونه د ایران د اسلامی شورا مشر په پاکستان کې برستی ترګره حمله پاک لکا وغندله پاس ټوډه راپورٹ رکی چی دے ایران دے اسلامی شورا مشر ٹھنگارو کرد ایران اسلامی جمہوریت تل ہر ڈول طرح گری غندی دے ایران دے اسلامی شورا مشر خاغلی محمد باقر قالیبا پا پاکستان کے ورستی طرح گری زحملہ پا کلکا وغندلاو دے پیخ دے قربانیانو لاکورانیو سرا خواخوگی سرگندک رویل چی ایران تل طرح گری پا ہر ڈول او ہر ڈول انگیزے غندی او لائف راتیت سرا مقابلی لپارا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په ارتیا ټینګار کوي په پاکستان کې په دې ورستیو کې تر هغه حمله زیاته شوې دي چې یو شمېر بے ګناه انسانان پکې وژل شوې دي خغلی باقی وی دي چې د وینزویلا پر ضد زور غواخت ملګرو ملتو له منشورۍ والو یا سرغړونه ده په ستوري راپورټ کې چې ایران بهرنیو چارو وزارت ویان په کارابین او لاتینی امریکا کې د امریکا د پوځي خوځښتونو زیاتوالی درنیوالې سولې امنیت په اړه د خطرناکو پایلو په اړه خبرداري ورکړه د وینزویلا د ملي حاکمیت امزکنی بشپړتیا د درنوي وخت نه وکړه ښاغلی اسماعیل باقایی د وینزویلا د روا او ټاکل شوی حکومت پر وړاندې د زور غواخ لا قانون څخه ښکارا سرغړونه د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو په ځانګړي توګه د ملتونو د ځان بسیانې د حق او د هغې د سرو مادې په سرما فکره کې د ځواک د کارولو د منع کولو اصل چې پکې شامل دی جدي سرغړونه وبله هغه نړیوالو چارواکو لخوا د کب نیولو په کشتیو باندې د امریکا بریدونه د خپل سري او غیر قضایي وجدې په توګه د ګڼ شمېر راپورټونو په اوله ویل هغه د وینزویلا د ملي حاکمیت همزکني بشپړتیا سرغړونې لپاره د مخادراتو کو لا قاچاق سره د مبارزې د مسالې څخه د نوړې ګټه اخیستنې د بندولو اړتیا باندې ټینګار وکړ د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتو او په خپل عاد عمومي منشي مسؤلیت هم یاد کړ چې د نړیوالې سولې امنیت د سرغړونو او نړیواله کچه د یو اړخیزې جګړې د ترویج مخه ونیسي ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان په نړیوال نندارتون کې پیاوړې شو لري پارسټوډي راپورټ راکوي چې د ایران اسلامي جمهوریت لا څلوېختو زیاتو صنعتي او سوداګریزو شرکتونو سره د افغانستان په تر ټولو لوی کلنی سوداګریز نندارتون کې خپل صادراتي او تولیدي ظرفیتونه نندارې ته وړاندې کوي د برېښنا او انرژي ساختماني مخابراتو ماشینري کرنې خوړو او پټروکیمیکل په برخو کې لا څلوېختو ډېر مخکښ ایراني شرکتونه د افغانستان په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي چې د نومبر له 11مې تر 16مې پورې به ترسره شي په دې حال کې د ایران د سوداګرۍ خونې د لوړ پوړې پلاوی او د اتحادیو او شرکتونو او یا کاسیس پلاوی د افغان چارواکو سره کاري غونډې او سوداګریز کانفرنسونه تر سره کړي د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې وصل نه وده کړي ده او د فدای چې په نږدې راتلونکي کې تبادله 10 میلیارد ډالر ته زیاته شي اوس اجدان اوس سم یو راپورت درتا وړاندې کوو چې دغه راپورت په نورستان ولایت کې د نړیوال بانک لخوا د پروژو په حق لوي.
نورستان ولایت کې چارواکي وای نړیوال بانک ته په دې ولایت کې د سلګونو پروژو په لیکول وړاندیز کړی دی. د چارواکو پروانا چې یو شمېر پروژې منظور شوي چې په متوازن ډول به په دې ولایت کې پلی شي. نورستان والی قاري زین الله بدین عابد د دغه ولایت لویدیځ منډول ولسوالۍ ته د سفر پر مهال دغلته د یو شمېر رغونیزو پروژو د پرانستې پر مهال وویل نړیوال بانک ته د نورستان ولایت لپاره د 355 رغونیزو پرمختیایي پروژو وړاندیز کړی و چې پر وینا یې د اوس لپاره 500 پروژې منظورې شوي چې د مرکز پرون په ګډون به په هر ولسوالۍ کې 15 پروژې پلی شي.
از بانک جهانی ما تقریبا به همه نورستان 355 پروژه پیشنهاد کردیم. انشالله از او تقریبا 50 پروژه به ما منظور شده است که 5 پروژه را تقسیم کردیم که حسرال ولسوالی 5 پروژه تقسیم می شود او سرویا کی مرکز از دا واحد داریم ما.
نورستان والی ول په متوازن ډول د دې ولایت پرمختګ تجمن دی او د هر سیمه د خلکو حقوق ورسره خوندي دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو په یاد ولسوالۍ کې له بشپړ شوو پروژو خوشاله دي او د نورو رغونیزو پروژو د پلي کېدا غوښتنه کوي. دوی وایي تر اوسه په منډول ولسوالۍ کې د سرکونو د نشوالي له امله تګ راتک په دودیز ډول د څارویو په وسیله ترسره کېده چې اوس یې ځای موټر او موټر سایکل ونیوه.
تقریبا 59 پروژه فرض خدا یامت ما بسیار خوش هستیم. در قدم دوم مثال وای صاحب باید کمک زیادتر بر ما بکنه که ما این مردم مظلوم بیچاره در این یفیه هستن این سرکا صحیح ترمیم شوه و مسئله آبیاری مثال برت هست.
این مشکلاتی که ما داشتیم اکمالات یومی مردم از طریق همون نقل چیزا بودن اسپا و غیره و غیره عجیب مشکلات ها برام علیم الحمدلله.
منډول د نورستان ولایت په لویدیز کې نسبتا وروسته پاتې ولسوالۍ ده چې خلک لا هم د ژوند له ډېرو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوم. د هندوستان او سیونست رژیم ترمنځ پوځي ملګرتیا نوي پړاو ته ورداخله شوې ده. د هندوستان او اسرائیلو رژیم ترمنځ د نوي تفاهم لیک په لاسلیک کولو سره دواړه خواوو ترمنځ پوځي همکاري نوي پړاو ته ورداخله شوې ده. هغه موافقه چې د څارونکو په وینا کوي شي په آسیا کې د تل ابیب پارونکي چلندونه او ویجړونکي اقدامات پیاوړي کړي او په سیمه ییز امنیتي معادلو باندې سوری وغوړي. هندستان او اسرائیلی رژیم د تفاهم لیک د نوي یادښت په لاسلیک کولو سره خپلې پوځي او سندي همکاري پراخې کړې. هغه اقدام چې د دواړو خواوو کې پر سندیو کې په نظامي ډګر کې د ټکنالوژیکي، تعلیمي او صنعتي همکاري د پیاوړتیا په توګه وړاندې شوې. دا موافقه تل ابیب ته د هند د دفاع وزیر د سفر په بهیر کې وشوه. د پارسوډي راپورټ له مخې د هندستان دفاع وزارت او د اسرائیلو د جنگ وزارت لخوا د خبره شوې راپورټ له مخې تفاهم یادښت کې د پوځي روزنې، څېړنې او پراختیا، د مصنوعي ځیرکتیا او سایبر امنیت په ګډون د نویو ټکنالوژیو همدارنګه د پوځي تجهیزاتو تولید په برخو کې همکاري شامل ده. په دې شرایطو کې د اسرائیلو د جنگ وزارت عمومي رئیس امیر بارام هند یو مهم ستراتیژیک ملګری وبلوي. بل چې تل ابیب غواړي چې د پخوا په پرتله همکاري زیاته کړي. شنون کې په دې باور دي د هند او سیونست رژیم ترمنځ د پوځي همکاري پراخول د واشنگټن او نوی ډیلی ترمنځ د ورستي امنیتي تړونو سره یو ځای به په سیمه کې د پراخ امنیتي چوکاټ په جوړولو کې مرسته وکړي. د امریکا له نظره د چین په وړاندې د هند د پوځي ځواک پیاوړتیا او د اسرائیلو د رژیم د پوځي ظرفیت لوړول لاغو ګټوي چې له دې همکاري ترلاسه کیږي. له بلې خوا نوی ډیلی هڅه کوي چې د میک ان انډیا پروګرام سره سم د تل ابیب څخه د پانګونې او پوځي ټکنالوژیو په راجلبولو سره کورنۍ تولید پیاوړی کړي او خپل دفاعي اړوندوالی کم کړي. ترامپ خی د بی بی سی پر وړاندې د یو تر 5 میلیارډ ډالرو دعوه ثبت کړې. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي چې راتلونکې اونۍ به د بی بی سی خبري شبکې پر وړاندې د 2020 کال د جنوري په شپږمه د پانوراما په یو مستند کې دغه د وینا د زنو کړیو او زنو برخو د اپډیټ په تړاو تر 5 میلیارډ ډالرو پورې حقوقي دعوه ثبت کړې. بی بی سی پرون لیکلی چې د امریکا لولسمشر ترامپ د 2020 کال جنوري په شپږمه د په ناروما په یو مستند کې د هغه د وینا د برخو د ایډیټ په اړه بخنه غوښتې. خو د ټرمپ د توان غوښتنه بیا رد کړې ده. بی بی سي زیاتوي چې دغه ایډیټ دا غلط تصور پیدا کړی و چې ګواکې ولسمشر ټرمپ په مستقیم ډول د تاوتریخوالي غوښتنه کړې ده او اعلان یې کړی چې دغه پروګرام به نور خپور نه کړي. د راپورټونو له مخې د ټرمپ وکیلانو له دې مخکې بی بی سي ته ویلي چې که دغه مستند جمعې تر ورځې بیرته وانخلي نو څه کم یو میلیارډ ډالر حقوقي دعوا به ورپې وکړي. د رویټرز د راپورټ له مخې ټرمپ د فلوریډا په لور د سفر پر مهال خبرانو ته ویلي وو ښایي راتلونکې اونۍ له هغو د یو تر 15 میلیارډ ډالر حقوقي دعوا وکړو. هغوی خپل اعتراف کړی چې درغلي کړي ده او زما خبرې اړولي. دغه په وینا تر اوسه په دې اړه د برتانیا له لومړي وزیر سره خبرې نه دي کړي خو پلان لري چې راتلونکو ورځو کې ورسره اړیکې ونیسي. ټرمپ وایي سمر هڅه کړې ده چې ورسره اړیکې ونیسي او د دې پیښې له امله ډېر شرمنده دی. مادورو وایي چې د امریکا خلک د ناورین مخه ونیسي. پر سټوډي راپورټ کې چې د وینزویلا ولسمشر په امریکا کې تاوتریخوالي زیاتی دا خطر ته په اشاره سره د متحده ایالاتو پر خلکو غږ وکړ چې د وی ناورین په مخنیوي کې رول ولوبوي. دا وینزویلا ولسمشر ویلي د متحده ایالاتو خلک باید په دې وخت کې د داسې پیښې د مخنیوي لپاره مهم رول ولوبوي چې د هغه په وینا د ټولې امریکا لپاره په یوه ناورین بدلیدلی شي. هغه ویل په وینزویلا کې به سوله او نړیوال حقوق بریالي شي او د وینزویلا ملت به وکولی شي ثبات او د بشپړ حاکمیت سره د شتون حق ترلاسه کړي. د خپلې وینا په یوه بلې برخه کې مادورو وپوښتل آیا دوی په جنوبي امریکا کې بله غزا لټوي. هغه د امریکا خلکو ته وویل بشریت همدا اوس په غزې کې د نسل وژنې له درد څخه کافي رنځ وړي. زیلنسکي احتمالا استعفا ورکوي. یوه جرمنی ورسپانه ویلي که د اوکراین ولسمشر په نږدې کړیو کې بل فساد افشا شي د زیلنسکي د استعفا احتمال موجود دی. دا پارس ټوډي د راپورټ له مخې جرمنی ورسپانه په دې راپورټ کې راغلي زیلنسکي په داسې حال کې واک ته ورسي چې د اوکراین خلکو ته د فساد پر ضد مبارزې ژمنه کړې وه. خو نه یوازې په دې برخه کې ناکامه شوې ده بلکې فساد او ګډوډیو ته اجازه ورکړې ده چې دومره پراخ شي چې د هیواد ملي امنیت ته ګواښ وکړي. مخکې د اوکراین ملي دفتر د فساد پر ضد مبارزې لخوا د اوو کسانو پر ضد د انرژي برخه کې د فساد په تور د سزا صادرولو خبر ورکړی وو. او رسته خبر ده چې ټرمپ انفلیشن ته تسلیم شو. د لاتینی امریکا ځینو هیوادونو تعرفې کمې شوې. په امریکا کې ځینو اساسي توکو د بیې زیاتېدا د دې هیواد حکومت مجبوره کړ چې لاتینی امریکا لخوا ځینو هیوادونو د توکو واردولو باندې اضافي ټیکسونه یا تعرفې لګولو ډډه وکړي. امریکایي پولیټیک مجلې راپورټ کړ چې سپینې ماڼۍ یوې بخبره سرچینې جنوبي او مرکزي امریکا څلورو هیوادونو سره د نویو سوداګریزو تړونو لاسلیک کولو خبر ورکړ چې کوي شي د قهوې کیلې او غوښې په څیر ځینو توکو د واردولو تعرفې کم کړي. دا د مهال خبرنه.
سیاسی تبصرہ.
ولی ٹرمپ څلور روپیه سخت دریځی کړي پالی ډلې نړیوالې ترهګرې په لیست کې شامل کړي. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. واشنگتن څلور روپیه سخت دریځی کړي پالی ډلې د نړیوالو ترهګرو په توګه لیست کړي دي. د امریکا حکومت په جرمنی، ایتالیا او یونان کې څلور اروپایي ډلې نړیوالو ترهګرو ډلو په توګه لیست کړي او هغوی تاوتریخوالي غواړي بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یوه بیانیه کې ویل چې په جرمنی کې میشته انټیفا اوست ډله په یونان او ایتالیا کې له دریو نورو ډلو سره یو ځای د ځانګړي ټاکل شوي نړیوال ترهګر په توګه نومول شوې ده. هغه اقدام چې د هغه په وینا د ټرمپ ناغې ژمنې سره سم ده چې د انتفا د سیاسي تاوتریخوالي کمپاین سره مبارزه وکړي. ټرمپ او د هغه جمهوري غوښتونکو متحدینو په زیاتېدونکې توګه د ستمبر په میاشت کې د چارلي کرک لا وژلې راهیسې انټیفا سیاسي تاوتریخوالي څولو تور لګولې د ستمبر په 28 ټرام د انټیفا د کورنۍ ترګر سازمان په توګه نومول تر سر لیک لاندې یو اجرایی فرمان صادر کړ چې په رسمي ډول یې د انټیفا ډله د کورنۍ ترګر په توګه نومولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې ډیر حقوقي کارپوهانو ټینګار کړی چې دا ډول اعلامیه هیڅ قوي قانوني اساس نه لري، ځکه چې د امریکا اوسنی قوانین د کورنۍ ډلو د ترهګرو سازمانونو په توګه د ټاکلو لپاره روښانه میکانیزم نه وړاندې کوي. په عین حال کې په وروستیو میاشتو کې د امریکا ولسمشر هڅه کړې ده انټیفا یو خبره شوی احتجاجي غورځنګ په توګه نه بلکې د منظم دښمن په توګه انځور کړی او د هغه د خطر په روښانه کولو سره سیاسي فضا په خپله ګټه بدله کړې. اوس دا ترهګرۍ په لیست کې 2 روپۍ ډلو نومول د ټرمپ د سیاسي پروژې یوه برخه ده چې د انټیفا ګواښ لوړ کړي او د امنیتي ارزونو پر بنسټ د افراطي کیڼ اړخي تاوتریخوالي د هغه د خوښې کیسا پیاوړي کړي. په حقیقت کې دا پریکړه تاوتریخوالي انټیفا لیبل کولو سره دقیق او تخنیکي امنیتي ارزونو پر بنسټ د عمل په پرتله د سیاسي فشار راوستلو لپاره یوه وسیله ګرځېدلې ده. انټیفا ترهګرو په نومول سره ټرمپ یو وخت کې 2 اهداف تعقیبوي. لومړی هغه غواړي وړاندیز وکړي چې امریکا د لیرې کیڼ اړخي تر فشار لاندې ده تر څو خپل ملاتړي د هغه شاوخوا راټول کړي. دوهم هغه غواړي د خلکو پام د ښي اړخ له اصلي خطره واړي یو ټول پام کیڼ اړخي تاوتریخوالي ته واړي. دریم هغه غواړي د نژاد پرستۍ ضد لاریونو او انتقادي لاریونو ودري او دوی د انټیفا ترهګرو لخوا ملاتړ شوي حرکتونو په توګه معرفي کړي. په حقیقت کې د ټرمپ ادارې په تیرو 2 کلونو کې هڅه کړې ده د ګواښ تعریف پلنواله کچا پراخ کړي، حتی که دا اروپایي متحدینو سره د اړیکو پیچلو او د دوی لپاره سیاسي لګښتونو رامنځته کولو لامل شي. دا اقدام دا هم ښیي چې ټرمپ اداره چمتو ده د متحدینو سیاسي امنیتي حساسیتونو له پام پرته د امریکا په بهرني سیاست کې خپله کورنۍ ایجنډا تحمیل کړي. په هغه ډلو باندې نړیوال تروریزم لیبل چې فعالیتونه یې ځایي او خپره شوي دي د سیاسي ارادې نښه ده. د امریکا په امنیتی پالیسۍ کې ترهګرو په ډلې د یوې ډلې ټاکل معمولا د لویدیځو متحدینو سره د پراخ استخباراتي همغږۍ سره ترسره کیږي، خو د اصل سیاسي رانتیا د امنیتي همکارۍ ځای نیولې دی. دا ډول عمل ښیي چې واشنګټن نور له اروپا سره د بحران مدیریت دودیز قواعدو ته ژمن نه دی. ترامپ خو هم 2 ځله هڅه کړې وه په امریکا کې انتفاع د یو منظم ګواښ په توګه معرفي کړي، خو په دې غورځنګ کې د رسمي جوړښت او روښانه مشرتابه نشتوالی د داسې هدف د ترلاسه کولو مخه ونیوله. اوس هغه د یوې نړیوالې پریکړې په بڼه ورته نیمګړی داستان وړاندې کړی دی. د جرمني، ایټالیا او یونان کې د انتفاع ډلو د ترهګرو په توګه ټاکل په حقیقت کې د ټرمپ د کورنۍ ستراتیژۍ دوام دی. هغه ستراتیژۍ چې د کیڼ اړخونو غورځنګونو سره د مقابلې پر بنسټ جوړه شوې ده او اوس د متحده ایالاتو جغرافیایي پولې تیر شوې. حقیقت کې ټرمپ اراده لري چې د عمومي افکارو په نظر کې د انډیفا کلمه له نړیوال ګواښ سره مساوي مفهوم ته واړوي، پرته له دې چې د داسې عمل کولو لپاره کافي شواهد وړاندې کړي. مهمه خبره دا چې په امریکا کې ډېر حقوقي کارپوهان دا پریکړه په قانوني توګه د پوښتنې وړ ګڼي. دفاع رسمي سازمان نه لري او د بهرني ترهګرۍ په بڼه د دې نمونې سره ډلو ځای پر ځای کول قانوني محدودیتونه رامنځته کوي. له بلې خوا اروپایي رسنیو هم د عمل د ټرمپ د شخصي سیاست په شرایطو کې تحلیل کړی. د اروپا له نظره واشنګټن د اروپا د امنیت په اړه ډېر اندېښمند دی په پرتله چې د خپل کورنۍ سیاسي معما بشپړولو په اړه وي. د داسې پالیسۍ پایله د امنیت زیاتوالی نه دی بلکې د بې باورۍ زیاتوالی دی. په داسې حال کې چې دا ډول کړنې د امریکا او اروپا ترمنځ راتلونکي انقلابي نوره هم ستونزمنه کوي. ایزانو تاسو د تهران راډو یو ساته سارانه خبرونه اوري پارس ټوډي ډاټا ار سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایت درکته چې تاسو پرې درنه یو سمې تازه خبرونه سیاسي تبصره همدارس کلتوري همدارس مذهبي او داسې نور سپورتي پروګرامونه لوستلې همشه او مونږ خبرونه په ژوندۍ بڑا هم اوریدل شي. ځانو دعوت تر کو چې مونږ خبرونه دوام تا وکړي.
روت پانو ته کتنه
قدر منوریدون کو زمر سلامونه اونې کې پرزوینه و منې عزیزانو اوسمزه فاطمی لخپل محترم امکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې د خبرونی او تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم لومړی به د ایران او بیا به د افغانستان ورسپانو ته یو کتنه وکړو، په دې هیله چې تر پای پورې زمر سره ملګرتیا وکړي.
زه هم په خپل وار سره ورسپان ته د کتنې د خبرونی قدر من اوریدونکو ته سلامونه او نیکی پرزوینې وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې د جوان ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه په وینزویلا باندې د امریکا د برید د پیلېدو خبر ورکوي او لیکي امریکایي ځواکونه په وینزویلا باندې د برید لپاره چمتو سوي او د ولسمشر حکم ته منتظر دي. ورسپانه زیاتوي چې یو امریکایي رسنۍ شوه کړې ده چې په وینزویلا باندې د برید د پیلېدو په اړه د امریکا د حکومت جګپورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې سلا مشورې روانې دي. جوان لیکي چې د امریکا واشنگټن پوست د یو شمېر باخبرو سرچینو په حواله ویلي دي چې امریکایي ځواکونه په وینزویلا باندې د برید لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي او د ولسمشر حکم ته په تمه دي. ورسپانه همداشان د غزې حالاتو ته هم کتنه کړې ده او لیکي چې د اوربند د هوکړې سربیره لا هم د اسرایل رژیم له لوري جنایتونه دوام پیدا کړي او دغه رژیم په غزې باندې سخت هوایي بریدونه کړي دي. او بیا کله چې مرستندویه ټیمونه او ډاکټران بمبار سوي سیمو ته روان و تر څو زخمیانو سره مدد وکړي، د اسرایل رژیم لخوا پرې هوایي بریدونه سوي دي. ورسپانه په یو بل مطلب کې بیا لیکي چې د سیونستانو جنایتونه یوازې غزې پورې محدود نه دي او په تېرو ورځو کې سیونیس شارګۍ میشتو چې د اسرایل رژیم لخوا په وسلو سنبال سوي د اردن د سیند په لویدیځې غاړې کې د دیراستیا په سیمه کې د حاجیې حمیدې په جومات برید کړي او جومات ته یې اور اچولی دي.
عزیزانو را به شو د تهران چاپ کیهان ورسپانه ته دغه ورسپانه په یو مطلب کې چې عنوان یې د ایران پر خلاف له امریکا سره د جولانی رژیم ملګرتیا لیکلی دی. په سوریه او لبنان کې د امریکا ځانګړی استازي تام بارک د امریکا په مرشي د داعش پر خلاف له پوځي ائتلاف سره د سوریه یو ځای کې دا یو د پام وړ بدلون وبلله او د امریکا له کانګرس څخه وغوښتل چې د جولانی د رژیم د په خلاف د سزار نوم تحریمی قانون لغوه کړي. کیهان لیکي چې هغه اعتراف کړی چې جولانی رژیم له ایران او حزب الله غورځنګ او نورو مقاومتي ډلو سره د مقابلې لپاره امریکا سره ملګرتیا کوي. په مطلب کې راغلی دی چې د امریکا استازي تام بارک ویلي سوریه د جولانی تر مرشي لاندې د تروریزم له سرچینې څخه اوس د امریکا لپاره د تروریزم سره د مقابلې په لړ کې د یو باوري ملګري باندې په بدلېدو ده. کیهان لیکي دا خبره په دې معنا ده چې امریکا د خپلو ګټو او له مقاومت سره د مقابلې لپاره که په کار وي یو لوی ترهګر په ډیپلومات او ولسمشر باندې هم بدلولی شي چې د امریکا د چلولونو یو بیلګه ده. ورسپانه زیاتوي چې یو بل امریکایي چارواکي هم الجزیره ته ویلي چې الجولانی رژیم به له دې وروسته د ایران د سپای پاسداران حماس غورځنګ حزب الله او نورو وسلوالو سره د مقابلې لپاره د امریکا مرسته کوي. کیهان لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو کانګرس ته سپارښتنه کړې ده چې په سوریه باندې لګول شوي بندیزونه لیرې کړي، ځکه چې کچیرې د جولانی رژیم نسکور شي ایران حزب الله حماس او مقاومت به بیا ځلې سوریه ته راشي. ورسپانه لیکي امریکا د دې لپاره چې په سوریه کې د مقاومت مخه ونیسي دغه هیواد ترهګر رژیم ته ورسپارلی او د میلیونونو سوریوالو په برخلیک لوبه کوي. دلته یو لنډه شاندمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. میرا دادا 00 98 912 44 اویا 44. د تهران رادیو اوریدونکو لپاره د حقیقت غږ.
ورسپانتا د کتنی د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کیو. رازو د تهران چاپ جام جم ورسپانتا د ورسپانی په یو مطلب کې بیا د لبنان په جنوب کې له نیواکی فلسطین سره په پولو کې د اسرائیل رژیم خوځښتون ته کتنه کړې ده او په دې اړه د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو یو راپور ته انعکاس ورکړی دی. جام جم لیکي اسرائیل رژیم د لبنان په سرحدي سیمو کې یو داسې لوی دیوال جوړوي چې په لبنان کې 4 کیلومتره مربع سیمې ته د خلکو لاسرسی بندوي. ورسپانه لیکي په لبنان کې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه یونیفیل وایي چې سیونیستي رژیم پوځیان باید د لبنان له شمالي سیمو څخه ووځي، ځکه چې په دې سیمه کې د اسرائیل رژیم حضور او ساختماني فعالیتونه د لبنان ملي واکمنۍ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 1900 لومړۍ پریکړه لیک تر پوښتنې لاندې راولي. د ورسپانې له راپور سره سم د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو ویلي دي: موږ د اسرائیل رژیم له پوځ څخه غواړو له ټوله شمالي سیمې څخه شاتګ وکړي. موږ د هغه دیوال ارزونه کړې ده چې اسرائیل رژیم یې د لبنان په جنوب کې د یارون په ښار کې جوړوي. دا دیوال د لبنان د خلکو 4000 متره مربع ځمکو ته لارې بندوي.
ډېره مننه عبیدی صاحب. اوس که ستاسو خوښه وي فکر کوم چې باید لاړ شو د افغانستان د ورځپاڼو او مطبوعاتو په خوا کې. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې د اشته صوب ورځپاڼه را اخلو. دغه ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو زیاتوالی او په پاکستان کې د وروستیو ترهګریزو او خونړیو بدلونونو ته په اشارې سره د افغان کډوالو په نازک حالت باندې د دې پیښو په تړاو یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی: افغان کډوال د طالبانو د تیغ او د پاکستان د غمچینۍ ترمنځ. ورسپانې لیکي پاکستان د جنوبي وزیرستان د وانه په پوځي اکاډمۍ او اسلام آباد کې لزان مرګ بریدونو وروسته په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو بهیر ډیر چټک کړی دی. هشت صبح زیاتوي زرګونه کسان چې د طالبانو له واکمنې دي وروسته د افغانستان پرېښودلو ته مجبور شوي وو اوس په پاکستان کې په نامعلوم حالت کې ژوند تیروي. ځینې دا کډوال وایي چې لویدیځ هیوادونو ته د دوی د بیولو د دوسیې په بهیر کې پر نامعلوم حالت سربیره پاکستان له طالبانو سره له ترنګلتیاو او ځان مرګو بریدونو له پیښېدو وروسته په پراخه توګه د دوی ځورولو ته مخه کړې ده. د ورسپانې له راپور سره سم افغان کډوال د نیول کېدو د ویرې له امله د شپې ورځې خپل کورونه پرېږدي او د پاکستان د پولیسو له باج اخیستنې سره مخامخ شوي. ځینې نور یې بیا د پولیسو د پرله پسې فشارونو له امله د سختو روحي او رواني ستونزو خبرې کوي او ټینګار کوي چې که بیرته افغانستان ته واستول شي نو د طالبانو لخوا به ونیول شي. اشت صبح زیاتوي چې په زرګونو کډوال په پاکستان کې د لیږد بهیر او په لویدیځو هیوادونو کې د کیسونو د پروسس کولو له امله بند پاتې دي او د غرض د اسلام آباد لخوا د افغانانو لپاره د ویزې د ځنډولو له امله په ډیر سخت حالت کې شپې ورځې تیروي.
رابسو د افغانستان اطلاعاتي روز ورسپانې ته. دغه ورسپانه بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو ستونزو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویناو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي له افغانستان سره به سوداګري تر هغه وخته ځنډول سوي وي څو پورې په افغانستان کې د ټولو ترهګرو خوندي پټنځایونه له منځه نه وي وړل سوي. اطلاعاتي روز وړاندې د پاکستان د اکسپرس ټریبیون راپور ته انعکاس ورکوي او لیکي د پاکستان د خارجه وزارت ویان طاهر اندرابي په یوه خبري ناسه کې ویلي دا چې تجارت څنګه او له چا سره وسي د هر هیواد خپلواک تصمیم دی، خو له افغانستان سره سوداګري یا ترانزیت یوازې هغه وخت ممکن دی چې ټول ترهګریز پټنځایونه له منځه تللي وي. د انسانانو ژوند تر سوداګرۍ ډیر اهمیت لري. ورسپانه زیاتوي پاکستان د ډیبرن کرښې په اوږدو کې له طالبان سره تر شخړې وروسته له افغانستان سره ټولې لارې تړلې دي. اطلاعاتي روز لیکي بل لور ته د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د دې ډلې د افغانستان د حکومت له مالیې وزارت او سوداګرو او صنعتکارانو غوښتي چې د صادراتو او وارداتو لپاره د پاکستان پر ځای نورې بدیلې لارې وټاکي. ورسپانې زیاتوي چې دې لانجو سره مانه د پاکستان سوداګریز فعالان د دې پریکړې د پایلو په تړاو اندېښنه څرګندوي او وایي چې پاکستان به په افغانستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې لوی بازار له لاسه ورکړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورسپانو ته د کتنې د غنننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ساسو له حضور اجازه اخلو
او په مطالب خدای مو سپارو.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
درنه سرچینه نومې لړۍ لننی یو سل اتتسل بیاشتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دغه نننی مطلب کې در سره د قران کریم د شورا د مبارکې سورې د وویشتم او اتویشتم آیتونو د شان نزول په باب در سره ژغیږو. نو هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو او قدرمنو دوستانو، وایي چې په مکې معظمه ښار کې یو ځوان و چې نامه یې خباب ابن ارس وه، چې د ام انمار په کور کې د مریه یا غلام په توګه ژوند کاوه. هغه مریتوب سره سره د آهنګرۍ یا پښتوب او د تورو د اصلاح او تیرولو په کار هم بوخت و. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم له دغه ځوان سره مینه او لیولتیا درلوده او هغه سره یې تګ راتګ کاوه. خباب د باطني پاکوالي او فطري شوالي په وجه د بعثت په لومړیو شپورځو کې په مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړ. بی داسې چې هغه شپږم یا لسم نارینه مسلمان بلل کېده. خباب ابن ارس د بیوزله مسلمانانو په لیکه کې و. مکه مشرکانو هغه لکه نور کمزور په څیر شکنجه کاوه. سوله اسلامه بیرته وګرځي، خو هغه لکه د غر کلک هود درلوده او خپلې لارې ته یې دوام ورکوه. دوی به پر خباب وسپنیزه زغره اغوستله او په ګرم لمر کې به یې د مکې د دښتو ګرمو ریګو یا شګو باندې کښېناوه، سو شاید د ګرمې هوا د ګرمۍ وسپنیزې زغرې او ریګو او ګرمۍ له ډېروالي ستړی سي او له خپل دین څخه لاس واخلي. ځینې وخت به یې وچ لرګۍ غونډول، اور به یې بلاوه، او کله چې د اور لمبې پورته کېدې نو هغه به یې په لڅ بدن د اور د پاسه کښېناوه. خباب په خپله دا پیښه په دې ډول روایت کوي: په هغو شپورځو کې چې زه بربند د اور په لمبو کښېنولم، نو له قریشو یو سړی راغی او پښه پر زما سینې کښېښوده او دومره یې زما پر سینې فشار راوسته چې زما د بدن وازګه ویلی سوه او زما د بدن غوښي او وازګې اور خاموش کړ. دا سوځېدلی ځای تر خباب د ژوند تر پای پورې د هغه پر شا څرګند و. همدارنګه د هغه د ژوند په تفصیل کې راغلي، کله ام انمار د خباب بن یارس د اسلام په منلو پوه سوه، نو وسپنه به یې ګرموله او د هغه پر سر به یې ایښودله. سو خباب د خدای د ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره له ملګرتیا او انډوالۍ څخه راوګرځول سي. یو ورځ هغه د خپل ژوند په باب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت وکړ او حضرت پیغمبر د هغه لپاره دعا وکړه او وی فرمایل: اللهم انصر خبابا، یعنی ای الله خباب سره مرسته وکړه. د دې دعا له امله ام انمار د سر پر درد داسې اخته سو چې له درده به یې چیغې وهلې. بالاخره کار یې تر هغه ځایه ورسېده چې ځینې حکیمانو ورته وویل د دې درد د آرام لپاره باید وسپنه ګرمه کړي پر خپل سر یې کښېږدوي او له هغه وروسته خباب به د وسپنې ټوټې ګرمولې او د هغې پر سر به یې ایښولې.
یو ورځ خباب بن ارس د مدینه د یهودیانو د ژوند په فکر کې ډوب شو. هغه د بیوزله او مستضعفو مسلمانانو ژوند د اشرافو یهودیانو له ژوند سره پرتله کړ او په فکر کې ډوب شو او له ځان سره یې وویل که موږ پر حق دین یو او الله سبحانه و تعالی تر ټولو غوره بندگان یو نو د مسلمانانو دا ټول غربت ناروغي او بدبختی د څه لپاره ده او که یهودیان باطل دي نو ولی دوی دومره مال او دولت او شتمنی لري او خدای تعالی له نعمتونو څخه استفاده کوي که متعال خدای مؤمن بندگان سره مینه لري نو خپل نعمتونه به یې له موږ سره نه لري کوي او موږ به یې بی برخه نه پریښودو. څه کیدل که خدای تعالی له یهودیانو مال او شتمنۍ اخیستلی او موږ ته یې راکولی؟ په یقین سره به موږ ښه شکر گزار وو. خو یهودیان نه یوازې د خدای تعالی شکر نه کوي بلکې بغاوت هم کوي او فساد رامنځته کوي او هر ورځ په ذهن کې د مسلمانانو پر خلاف دسیسې لري. خباب ډیر قانع کیدونکی کس و چې ساده او له زهد او تقوا ډک ژوند یې درلود او هیڅکله د طاغوتیانو په وړاندې سر نه ټیټاوه. خو دا اندېښنه وه چې په هغه وخت کې په مسلمانانو کې خپره شوی وو، په ځانګړې ډول دا چې مسلمانانو په ټول وجود سره د یهودیانو اقتصادي وده او پرمختګ له نږدې احساساوه. دوی لیدل چې د مدینه ښار د سوداګرۍ او اقتصاد اختیار او وده د لویو یهودي سوداګرو په لاس کې ده. دلته هم دلته وه چې د شورا مبارکې سورې اوویشتم او اتویشتم آیتونه نازل شول چې خدای تعالی په دغو آیتونو کې داسې فرمایي: ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هر کله چې خداوند د خپلو بندگانو روزی پراخوي نو پمځکه طغیان او بغاوت او ظلم کوي. له همدې عمله هغه په هغه اندازه چې غواړي یعنی مصلحت ګڼي نازلوي چې د خپلو بندگانو په باب خبر او بینا دی. هغه هغه څوک دی چې ګټور باران له دې وروسته نازلوي چې مایوس شوي وي او خپل رحمت پراخوي او هغه ولی او ستایل شوی دی.
خوږو دوستانو، متعال خدای په دغو آیتونو کې مسلمانان ته یادونه کوي چې هر کله دنیا خلکو ته روښانه سي نو دوی د ښه غوره ژوند په لومې کې رنګ کیږي او دا د متعال خدای له بندګۍ سره نه ښایي، ځکه چې ډیر ژر له خدای څخه لیرې کیږي او واټن اخلي او د شهوتونو په سمندر کې ډوبیږي او په نتیجه کې کار په ځمکه کې د ستم یعنی ظلم او فساد سبب ګرځي. له بل پلوه همدا ویل کیدای شي چې ځینې وختونه د روزۍ یعنی رزق پراخېدا د ازموینې وسیله او ځینې وختونه هم د متعال خدای یوه سزا ګڼل کیږي. هیره نکرو چې په اسلام کې کار، کسب، مال او شتمنی او ګټل یې خوښ او حتی په ځینو حالاتو کې واجب دی، خو مال پرستی د متعال خدای د خدای پرستی په مقابل کې رټل سوې ده. په اسلام کې مال او شتمنی موخه نه بلکې اخروی نیکمرغۍ ته د رسیدا او متعال خدای ته د نږدې کېدو وسیله ده، لکه څنګه چې قرآن کریم د حضرت سلیمان نبی علیه السلام، حضرت داوود علیه السلام او ذوالقرنین پشان شتمن یادوي چې ایمان لرونکو د شتمنۍ داسې زیرمه کول چې انسان د متعال خدای له یاده غافل کړي بد دی، او په اسلام کې هغه نهیه سوې ده. له شتمنۍ او مال او دولت سره د زړه تړل او پر آخرت دنیا ته ترجیح ورکول سم کار نه دی، خو که دا ډېره شتمني د الله تعالی په لاره کې ولګول سي نو ډېر خوش او ستایل کېدو کار دی. لکه څنګه چې حضرت خدیجه سلام الله علیها یوه داسې شتمنه وه چې خپله شتمني او مال او دولت یې د اسلام د پرمختګ او خپرېدو لپاره ولګوله.
عزتمن اوریدونکو، شهید مرتضی مطهری د اسلام اقتصادي نظام ته یو نظر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په اسلام کې مال او شتمني هیڅ کله سپکه نه ده بلل شوي، نه ګټل او زیرمه کول او نه هم مبادله، نه مصرف، بلکې پر دغو ټولو ټینګار شوی او سپارښتنه یې هم شوې ده، او د دې لپاره شرایط او قوانین ټاکل شوي دي او شتمني هیڅکله له اسلامه لرې کېدونکي او بېلېدونکي نه ده، بلکې د هغې له پامه غورځول، اسراف، د مال ضایع کول او چورلټ حرام دي. په یوه حدیث شریف کې له حضرت امام جعفر صادق علیه السلام څخه روایت شوي چې د هغه یو ملګری ورته وویل، د څه وکړم، دنیا می خوشیږي او ورسره لیوالتیا لرم، دا ویر لرم چې دنیا پرست بمم. امام و فرمایل، د دنیا لشتمنی سره څه غواړې چې ترسره کړې؟ وی ویل، د خپل ځان او کورنۍ لګښت برابر کړم او له خپلو خپلوانو سره مرسته وکړم، د الله تعالی په لاره کې انفاق وکړم او حج او عمره ادا کړم. امام جعفر صادق علیه السلام و فرمایل، دا دنیا غوښتنه نه ده، بلکې د آخرت غوښتنه ده.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي، نو دم په ګړی ستاسو له حضوره رخصتیږو
او تاسو په متعال خدای سپارم. تلپات خوشبوی تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو، خیر چاری عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران و اوریدون کو د تلپات خوشبوئی پنوم نوی پروگرام د بیلا بیلو مذهبی او د معارف و د موضوعگانو پا اکلا د ایران د اسلامی انقلاب د سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لتوگی بیانوی. د تلپات خوشبوئی پنوم خو شپگم پروگرام د پاک خدای جل علی شانه و د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوی. د ایران د اسلامی انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي په دغه معنوي دندو کې چې موږ په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یو تر ټولو ستره دنده ده و مو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې و مو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علا شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نخود نو دا په شننی کې سستی ده. او که چیرې د شننی خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل علا شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت را کړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت را کړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։